سلامونه ستړي مشه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته خراغلې دا مجله ز فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري در توړاندې کومه په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان وروستی راپور رد کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیم اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستی راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان د خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شویدی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دیخوا تر اوسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه و کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستانه شوي چې یو شمیر یې په وروستیو دریو کلونو کې 3.2 میلیونو تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللي وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار ته اړ کړي دي. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خپرې کړي د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایو اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 4,600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده د دې ګوند رسمی کاندید غوره شوه ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلی دی چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 100 استازیو رای ورکړی ده. نوموړی به د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوري غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن سه‌شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمیر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او ورس پر 2 کسانو کار کوي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هانیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دي نیول شوی. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله ترهګري سازمان غنی. اسماعیل هانیه د اسد میاشتې په 10مه په تهران کې په یو پوځي میلمستون کې ووژل شو. دا ښکاری چې د ایران د عدلی وزارت ویاند اشاره د نیویارک ټایمز هغه راپور ته و چې د اسد په 10مه یې د 2 ایرانی سرچینو په حواله ویلی وو د تهران له پوځي میلمستون چیرته چې اسماعیل هانیه وژل شوی وو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر شل ډیر کسان نیول شوی دي. تاجکستان د کار وزیر ګلنار حسن زاده د سه‌شنبه په ورځ د اگست په 6مه وویل چې روسیه په 13 میاشتو کې د تاجکستان 10,000 اتباع له خپل خاورې ایستلی دي. اغلی حسن زاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وې. تاجکستاني چارواکو 13 میاشت ویلي وو چې د 13 میاشتو شاوخوا 3,400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له وی ډګرونو تاجکستان ته ستان کړل شوی دی. روسیه د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور 100 تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې وروسته تاجکستانی کارګر کډوال په روسیه کې دننه او د دغه هیواد ته د تګ راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. تاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي. نن د محصلینو له مشرانو سره خبري وکړي. د محصلینو له خوا د پیل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینې د اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږوی کلنه حسینې چې له 2009 کال راهیستې په قدرت کې و په ورستیو تر سره شوی انتخاباتو کې په درغلې تورنه شوی و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو تر و تلی وو. قدر منوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې ورا سره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله په شپږ لک افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. دا په هم واورې چې د ایران ختیځ آذربایجان یو شمیر سارانوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه.
موږ چې چیرته کور واخلو، موږ نه پیشه کېد باندې راغلي یو او نور چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې دي دوی.
خبرونه به د افغانستان او نړۍ په نورو راپورونو وغځوو. را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرهغلي خبرونه ته د خبرونه لومړی راپور دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د بودیجې د کمښت له امله به شپږ لک افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو به برخې شي. د ډبلیو ایف پی په خبره دوی په 2024 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو لاره له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر خزې چې کوچني ماشومان لري د دغه مرستې تو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نور حالې لابد سپوږمې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه د اګست په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله له دې وروسته شپږ لک افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نکړي. یاد سازمان زیاته کړې چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر میندې چې له یو کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د ډبلیو ایف پی لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي رادیو ته وویل:
ما زه یو خزایم چې په کور کې يم، د کور مېرمن يم. دا هغه خوړو ترڅنګ چې په کور کې خپل ماشومان ته ورکوم، دا قوي خوړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګيږي، اغیزمن دي. که دا مرستي د دې پر ځای چې پریسي دوه برابر سي، ډېر خوشاله کوم.
د ننګرهار اوسیدونکو د دریو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیه د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شودې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د اوچې شیدو ماشوم دا غته شودې اخستل نه سم دونه وسم نه لرم چې شودې ورته واخلم. آزاد یو غي سختې نسته روپۍ نسته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ډبلیو ایف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام د ادارې ویاند ضیاءالدین صافی هم خپل نظر په دې اړه را سره شریک کړی دی. تاسو یې واورئ.
دغه امیندواری او شیدی ورکون کې مورګانې او ماشومان دغه مغزی خوړ تر لاسه نکړي، دوی به ډیر سختې خوارځاکې سره مخامخ شي او کول شي نور هم د دې په ژوند بل برخو کې د هغوی په صحتمندې اغیز ولري. د روان کال تر دې دمه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوارځاکې د مخنیوي او درملنې لپاره له 1.6 میلیون څخه ډیرو امیندوارو او شیدی ورکوونکو میندو ته د ځانګړي مغذي خوړو مرسته کړې ده، خو په دې اوړي کې د بودیجې د کمښت له امله 600,000 ښځې به مغذي خوړو ترلاسه نه کړي. مګر موږ په عاجل ډول د راتلونکو 6 میاشتو لپاره زموږ برنامو د ساتلو لپاره 600,000,000 ډالر ته اړتیا لرو.
د ماشومانو
په کابل کې مو د یو شمیر ښځو او کوچنیانو ستونزې واورېدلې چې د خوړو د نړیوال پروګرام د کمښت د بودیجې د کمښت لامل غږېدلې وو. او وسم ورزو یو بل راپور ته چې دا راپور هم د ماشومانو یا سیف د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن دی چې دوی هم وایي د ماشومانو د ساتنې اداره ده چې دوی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون لامل له خپل مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو تازه پور شوی راپور کې خپل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې د طبي پیښو ځپلې یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په 6 خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 8,400 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغه ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورښتونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته سوي ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 6 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانکالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل سوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي وو. له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سبب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ورلاند کوټی خرابې کړې بیا ځینې خلکو په تقریبا نصابي تکلیف غوډه پیدا شوې ځکه زه ټول خلک د کوټې کې نه شو دیوال چې را غورځېدل نو بس ډېر کوي درځ کړې ما شومان هم ته دي چې اوس یې دې دې زموږ په کلي کې د پاکو وو تقریبا نو څو ورځې په 200 یا 300 کور یو څه استرشه یو هغه زموږ نړۍ را وړاندې زموږ خو د سیا غسل په صد پاکي او بس نه دي زما خبره تقریبا نو څو ورځې اته نه بچيږي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
لوی مشکل او لوی ضرورت چې دی هغه د کور سرپناه ده. او د کور سرپناه فعلاً نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې سا کل سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسیدونکی وایي،
یعنی موږ هدا سي بې پلي بې پیسې ګشنا ترشنا، یعنی موږ غاټلې
همدلته په بد وضعیت بې پیسو وږي تیږي د خیمو تر پالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځېدو هم موږ او هم ماشومان مو پاک یو بنه لرو. دلته یو ټانکر دی چې پجړې وی له ګوبره کوي چې نوی او به هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګاله هېواد دی چې په ټکو یې له دې امله د رامنځته سوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. دې ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هرو اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کېږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم د کډوالو په موضوع غږیږو. د ایران د ختیځ آذربایجان یو شمیر سرنوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه. ځینو ایرانی رسنیو د دغه ولایت د سرنوالۍ د مرستیال احمد مقوری په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې له جواز له درلودلو سره سره په دغه ولایت کې نشي اوسېدلی. په همدې حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي شکایت کوي، او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار لنشتوالی لستونزو او حتی ګواښونو سره دوی مخامخ دي. نور حال عابد سپوک مې راکوي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره تایی وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لاسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هیڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې د ویزو ده او د ویزې نه تم دي اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
نړۍ ته هم سرور کار کوو. د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شو. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصولونو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هیواد وتښتیده. ټاکل شوی د بنگلاديش د پوز لوی درستیز چې وست د دې هیواد چارې سمبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. پاتېحال نوریاس نوری راکوي.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصولینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصولینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنگلاديش لوی درسیز جنرال وقر الزمان د دوشنبې د ورځې ناوخته د ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړې او پوز به موقت حکومت جوړوي. د محصولینو مشرانو د بنگلاديش د پوز له لوی درسیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې څلوراتیا کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټون کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډله رهبری کوي وویل چې دوی پر خاغلی یونس باور لري. که څنګه په خپل خاغلی یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. په عین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصولینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان ویل چې ولسمشر سم د سدي یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون د شنبې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوز د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصولینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لرې کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او واک څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی و. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالد ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالد ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندان شوی، روغتیایي وضعیت یې ناسم بلل شوی دی. همدارنګ د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوي په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټولې شوې وې تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د پمپونو او ریسټورانتونو مالیات تقریبا نیمایي ترخه تکړل شي. عبدالسلام حنفي دا موضوع نن په کابل کې د ریسټورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند جلسې کې یاد کړه. خو په هیواد کې د ځینو ریسټورانتونو او د تیلو د پمپونو څښتنان وای د اوایي تو کمیدو ته پکتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري. پاتېحالیا به د سپوږمې راکړي.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر دا چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلی. نو بیخی بدا تجاران دا جنجال نخلاص وی و مصرفیت والا تا مشکل نوی نو دا با یو خبر ویش دا پول ارس بندر تا گنشی وی بندر که دا غر تجاران نوز داداغا غستل که دلی دا کم مالی و ٹکس چیده نو
په بامیان او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دوه مالکانو هم جنې غوښتل نمونه یې په راپور کې خبره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دي نور هم کم کړي که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی خلک کم رستورانت ته راځي موږ له ستونزو سره مخ یو دوه سلنه یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو له بده مرغه دا څو کاله موږ تل له زیان سره مخ یو هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ترې اخیستل کیږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به په ورځ په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6 سلنې څخه 0.3 سلنې ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15 سلنې څخه 2 سلنې ته راټیټه شي نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه پخوا 0.6 سلنه وه اوس 0.3 سلنه ده دغه شان د هوټلونو رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.15 سلنه چې مخکې 0.2 سلنه مالیه ورکوله
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ د طالبانو حکومت دوه میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3 سلنه مالیه ورکړي یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګیستئ تاسو کولی شئ دا راپورونه او ورسره نو ټول راپورونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشئ azadiradio.com هلته سر ورکار کړئ او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته لوستلی شئ او کولی شئ چې ویډیوګانې زمونږ په سوشل میډیا کې فیسبوک انستګرام او یوټیوب ته ورشئ او هلته زمونږه ویډیوګانې هم وګورئ ورسته تاسو ته د تاندې څنګه خبرونه لرو خو دا غې د مخ کې خبرونه واورئ
We'll be right back.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت